سلامونه دوستانو، په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوچې پکې به د افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه ولرو. ونیس پروګرامونه هم لرو. پیل خبرونو کو ناجیه صفای د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرتنی ولو په هدف تسویوي عملیات پیل شوی، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډیره کړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي، نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس سټلټنبرګ پرون نوښته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه. غزیتوی چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې سټلټنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي په دې اړه وویل:
Because we are in Afghanistan to prevent
مونږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو تر څو پرې نه ګو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل شي. مونږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو، خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یعنی خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو.
د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2018 میلادي کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې د ناتو 2000 سرتیري بالا هم په افغانستان کې پاتې وي. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسیږي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د خغلی صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي.
پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د آلمان مرستې هم شاملې دي. دغه راست په ناتو او نورو بیلابیلو مسایلو به بحث وشي.
ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته ولاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. د تخار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د تخار والی ډاکټر محمد یاسین ضیا رسنیو ته وویل چې دغه عملیات یوه اونۍ کېږي چې پیل شوي، او د دې عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې د خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو دیرش کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. والی زیاتوي چې اوسمهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پیل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډیره کړي، او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یې د استازیو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریه دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړی پوځي قمندان جنرال جوزف جنفورد وروسته له هغه د کمیټې لخوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال جنفورد دغه کمیټې ته په وینا کې وویل:
موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن شوي دي.
اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. کارتر ویلي چې دغه ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته شوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون ویل چې لسګونه کسان وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شول چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنویارس، خوشیا، اورینبرګ، کارسک، کلوکا او مسکو کې شوې دي. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شویو کسانو شمیر ونښود، خو دا یو ویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغو پیښو په اړه پلټنې پیل شوې دي. ترکی رسنۍ وایي چې په استنبول کې یوې میترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د میتروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو وایي چې چاودنه په خپل سټېشن کې نه، بلکې د هغه پر باسنې لارې شوې ده. د سیمې خروال اتینا ایدنر ویلي دا چاودنه داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. ایدنر وایي چې دا ښایي بمی چاودنه وي. خو د استنبول د ښار چارواکي وایي د برېښنا د ترانسفرمر له کبله پیښه رامنځته شوې. استنبول د ترکیې تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. او د ارمنستان په پلازمینه ایریوان کې لږ تر لږه 3000 کسانو د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې لمخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینه د ازادۍ په سلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویل چې باید نوي ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون شانو ویلې د خپل غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسنی ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړی ده. د وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک ولري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی نه چې صافي وچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ځینې پریکړې کړې. په اړه ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته استولي دي. دا چې دا هیئت په خوست کې څه کوي له خوست نه زموږ خبریال پرې ریپورت را لېږلې دی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. کور کلی پروګرام او د ګوړې اچار تنظیم پروګرام هم له یاده مباسي. دا ټول افغانستان سره یو اربیا د مرستو شمنه تاسو کړی. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او غوښتنې په صلاح ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په نور برخو کې هم د مرستو شمنه وکړي چې تفصیلي له بروکسل څخه د ازادي رادیو همکار نوریاس نوري دراوري.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتې ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
troops contributions
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د روان میلادي کال لپاره رسمن پیل کړي. مرکزی قومندانی په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتې ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کابل تستنی ګو رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانې کتلې دي او لنډې زموې خبرې.
کابل چاپ نننې ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونو په اړه لیکنې او تبصری کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوال غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو لمخې ک ولسمشر هرڅه وایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هیدره بدلوي نه د ترهګرو. ولاندې په سر مقاله کې راغلي غوره بداوي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټه را بډوهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هیدرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هیواد دولتی ورسپانې هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخیستې چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخې په څیر ترهګري لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکې ورسپانې سرخط په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدراعظم ملاقات ته په کتو لیکلي، افغانان باید د جګړې تر څنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنګر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غني له مقابل لوري چې آی اس آی دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. هغه د چاپیریال د ساتنې په اړه دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د مضر غازونه لږ تولیدیږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د دې هیواد پر چاپیریال هم ناوړه اغېز کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې خپل کابل د نړۍ یو له ککړو ښارونو ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د صنعتي هوادونو لخوا د مضرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانی غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او پکار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقمره کې ما در سه بخش کې د بخش ټکنالوژي از د بخش تجربه او علم در
مونږ په درې برخو ټکنالوژي علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2013 میلادي کال پورې 10 میلیارډ ډالر پیشنهاد کړی دي. کناډایواله ټولنه دا مرسته وکړي مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د زمکه د تودیدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی او هڅه کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمي لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د مضرو غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. ګلخانی غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخه هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړ کیږي چې لامل همدغه ککړ چاپیریال او مضر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضر غازونو د کمولو لپاره لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څنګه چې خلک بیوزل دي داسې مواد سوځوي چې مضر غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرنس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم هماین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را کې اداره ملي حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصول ده. مونږ باید هڅه وکړو چې تر 2030 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپل چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
خاغلی هماین وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي بزګر خارونه ته مخه کوي او یا نور هوادونه ته ځي چې دا کار بیا نور ستونزې زیږي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري سو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې همدارنګه البته وبخې پرون په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر هم انتخاب کړي. قاسم سلمل په دې موضوع رپورت لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګوي نور نو باید حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شنبه ورځې په عمومي مجلس کې همداراست ټینګار وکړ چې د انتخابات باید هیواد شموله ووسی.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، د اوډیپ سیوري د شنور پلانای کمیسیون او بستانای کمیسیون سوای باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وقت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس دین نور غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو ویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې عمله انتقادونه کېږي چې لای هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشران جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډیر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هر څومره ژر چې کېدای شي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر شونی وي همدغه ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دی هغه راسی او په تعقیب نوي کمیسیون نه وټ پاینځي چې دراتونکو ټاکنو لپاره نه چای اعلان کړي.
لدې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه شي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله خپل درې سلا کران دی وهیت په مشه خوست استولې څو د دې ولایت د خلکو او قومي د خلکو او قومونو ستونزې غوښتنی ووري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورت لري.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپل سیمه کې د اوبو روغتیا پوهنې او سړکونو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یاد سرګندونې د سیشنبه په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګیږي. د یو شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پخې مزل لري کې ورځ نو 15,000 وزره متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیم پته دي. او یو څو کمپاینونه پوس پخره نو پرته د مخ په میدان غزارا و یې سا غزارام څخه ختم شوی دی.
د حاجی میرمزه پلوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن که هم ورته ستونزې یادوي.
په میږي کلینیک لار ډاکټر نشته کې دوايي نشته کې او به نشته مده کټه شو او به کې می ډېر تانګي دا نلکې چې می ته باندې لري.
بلدوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوه تن سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالۍ مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی ویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغې درې ولسوالیو قومونو د صدرانو قومونو ستونزې واورېدلې. موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو په کومې مربوطه ادارې پورې وزارتونو پورې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو. د دې د ستونزو حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
دی اتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یوول صدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د درې وړ ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب د پاکو اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په افغانستان کې بیکاری تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي چې کبل ډېر افغانان له ډېرو خطرناکو لارو څخه غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. د کندهار یوې کورنۍ هم د ژوند د سمېدو لپاره هڅه کوله اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې بیړۍ غرق او ټوله کورنۍ وژل شول. تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه خاورو ته وسپارل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق شوی و. د ژوند د سمېدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګ ورسېدل. دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي. نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتل چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ په ترکیې کې غرق شوی. نوید دا غمیرمن او درې لونی وجل سبی دی. دا هغه دوستان وای چې دا محالې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچنی لونی له هم په بو کې ورکی دي.
دوی غوښتلی ورفات بلارسي په ترکیه کې دی او فامیلې چې میرمنې و او درې کوچنی اولادونه و. بیا دغه کشتی توپانی کیږي په نتیجه کې دوی په شهادت رسیږي. نو بیا مو نوید احمد او میرمن ویولور دام پیدا کړل او دوی نوړي چې وی هغه ورکس ولې نیمروال سوتر دغه ځای.
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولی. دلته ډیری کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاده وی چې افغانان مجبور کوي ترڅو اروپا ته ولاړ شي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي ترڅو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي.
ټول دغه زموږ حالات زموږ شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان د دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و. دلته زما سره خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدي نشت تعلیم یافته و.
افغان حکومت کولی شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغو دپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او ولس هیر دی.
افغانان د ژوند د سمېدو لپاره اروپا ته له ډیرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږې په سمه توګه هدف ته رسیږي او ډیر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ایچ آی وی ایډز یو سلس پیښې موجود دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د سې شمې پورز د ننګرهار پر روغتیا ریاست کې ونمانځل شو. په دین منځغونډه کې د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال وویل تر دې مهاله په ننګرهار کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې ثبت شوی.
مجموعا مثبت واقع یو سلس په ننګرهار کې رسیدي د ایچ آی وی. خو بیا هم د دغه ناروغي د کنټرول او همدارنګه د محو په خاطر او همدارنګه د وقایع په خاطر زه په ناس مجلس او همدارنګه د تریلون او د میډیا د لارې په ټول هیوادوالو باندې غږ کوم چې دوی دغه ناروغي په مخنیوي د ځان په ساتلو کې همکاري وکړي.
کومول وای د دې ورځې منځغونې څخه هدف د دې پیغام رسول دي چې د ایډز ناروغي وقایه او تداوی په هیواد کې ممکنه ده. نو موري وویل د دې ناروغي د وقایه او تداوی لپاره د ټولو ولسوالیو ولایت په کچه مرکزونه موجود دي او خلک کولی شي دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي.
چې د ایچ آی وی ایډز ناروغي څه ده دا په افغانستان کې او بل خصوص په ننګرهار ولایت کې قابل د تداوی ده او هم قابل د وقایه ده. نو په دې مرحوز باندې په ټول ولایت کې موږ سلی نشت مراکز په ولسوالیو په سطحه او همدارنګه په خپل د ولایت په سطح هم مراکز د روسپای کې وقایه هم دغه مشوره او تدابیر د ټولو مریضانو صورت نیسي.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عبدالغفار چې په همدې ورځ خپل ټول معاینات ترسره کړي وو وایي دی ډاډه شو چې کومه ناروغي نه لري. نوموړي له نورو هیوادوالو نه هم غوښتنه وکړه چې له وړاندې نه خپل معاینات تکمیل کړي ترڅو ناروغ کسان خپله تداوي شروع کړي.
او راغلم د ایډس معاینات مې وکړل، الحمدلله زه ایډس نه یم. به ټول دا معایناتو کې او په وړیا ډول دي او ریشي وګوري چې دغه ډېره خطرناکه مریضي ده، د دې مخنیوي وشي او دې شرم ونه ګڼي. په دې کې ست شرم خبره ده، ما خپل معایناتو کړل او زم د ټولو خاریانو باندې غږ کوم چې ورونو ریشي ته معایناتو کې دي کې د شرم خبره نشته.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د تیر 2014 کال تر پای پورې په ټول هیواد کې 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې 328 مېرمنې او پاتې نور نارینه وو.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو لسنیمو بجو ته نجیه صافی ته غوږ دوه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. عراقي پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل شو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. او ترکی رسنۍ وایي په استنبول کې یوې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوی دی.
نجیه صفای وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروور ول مننه ترې کو او د خبرونی ورستی خبری ریپورتونو ترزو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوې ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د غزوکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سې شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېریدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دای وی دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای شي په سوریه کې دننه په خپلواک توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دای وی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای شي دننه ولاړ شي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دا وی موږ اټکل کوو چې په تیرو ډیر شو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاری عایدات تقریبا 30% اغیزمن شوی دی. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرتنیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوې ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړی، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیر وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورت سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورت ته مخکې لدینه چې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورت راخلو هغه د ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقره د تورون لارې د ترکیه له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورت او ورپسې کور کلی او د ګوډا چار لایته مباسي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغه سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړی دی. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورن کړ چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي ویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وای موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځوړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پرونکي کارونه هم تکرار نشي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخو بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپل تازه سرګندونو کې له ترکیه او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نور هم بحراني نکړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اردوونکو سلامونه او ښې چرې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشته مرسل کور پایم. تاسو پښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نوي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس ل خپل ژوند سره دښمنی نه کوي. کله چې ماشوم لوبي کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغه زیانونه له ډالې یو هم لوګای او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګای یا دود چې تر بل هر څه ډیر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. چې موږ چې راول خپل چاپیریال په خپل کې کړو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلیو.
په دالا رچراتلو لاله دوګنو او کلچ کابل ترانن وتلو په یو ټیکسي کې دل تراتلو دا کرغی ټیکسي پټرول وا ډیر دوګي کوم ډرایور ترته له ملشه ده کده کا ایما سره ونته ګرځي. نو دلته هډی غبار ده، تور ګرده سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچی لکه ګنده هوا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډیر تاثیر کوي مریضیه.
خا خراب هوا خو ډیره ده. ته وګوره دا غر اوس هغه یې نه معلومیږي. د پغمان غر چیرته ښکاري؟ ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګر ته لاړ شي، هر شی په سترګو وینې. لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه، منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینې که نه سا یې سوځي. د دود لپاره بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجې نه. خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي، د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد، د غبار او د میکروب د راس روغ نیونی تکلیف د قلب ملانه خپل مې سامه قایتي. چې ما هم نو کوټې راوځم، سګورن د موږ د سړی فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې، د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه واري درې واري ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کالي چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو یې اخرې نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي، ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیتې تور شي هم په انغري باندې داسې برکونه نسته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسې چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم، ته وایي ورکې یو څو ورځې خصو بېرته.
اما عزیز وین، تا په نظر د څه شي تاثیر دسته څه کېږي؟
د کار د دود
نور کوم شی سوځوي خو شاتم خلک
واښه سوځوي، زیتې لرګي سوځوي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځوي؟
پلاستیکونه هم سوځوي، کولی مېزي پلاستیکونه سوځوي.
د پلاستیکو دود بیا څومره لږي که ډېر؟
ډېری لولۍ سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېره دودې دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نه سوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نست از مشورتن که دود لوگی نست از مشورتن کابل ندی. اگر داد دود لوگی و داشتن هیچ نلری، او کشی ریش داشی، دایو پلاستیک ملاستیک یه شیو بینی. اگر خلی بین کلی بودی یو قدری آب فیاضی دل که لگی نه. اکثر داد لوگی و دود داکسیا نست. دا کابل تیزر اگر لیم وست تقریبا دا لاس پلیز کیجی، لاس پلیز میکیجی دری وار زد اکثر تلو لیم. فردا سطور گوانی میبدسی بات تاثیر کی، دسی بات تاثیر کی. چه خدا گپ پوسانه پلاستن گیارت کی دکری داد سطور گو تاثیر. اکثر داد دود نست.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهري سرې یا بڼ نسړې وګوري، دود ډیر مضره ده. یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي، د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي، چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسې وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو، کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په یوازې کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمی نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي واوسو.
پوزبند یا ماسک چې دی، دا هم 100% محافظه نه شي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي، تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلیمی په خونو کې د سګرټ څښلو پاکله وایي،
موږ او تاسې په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څښي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسې وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټو څخه یا د دې د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی، نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي، خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي. او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدن ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکارو ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطح باندې تنفس وي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطح باندې تنفس وي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دی فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمته نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسې د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده. دا تشکیلي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی وایي چې له دې منبع نه کېږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو رسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم دقیق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغییرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسې د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي په سلو کې دا کار شوی دی. دې سره په خوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړې دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم چې هغه به معمولا لرګي سوځېدل، له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنې وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو، نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوي دي. یعنی دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلقو ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې له هغه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډیر لامل یې موږ خپله یو، له سي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډیر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډیر دود کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام حکومت وای سل زره ارزان کورونه جوړو یعنی چې نه جوړو ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړي نو یې له ارزان په اندازه وي او اوس چې خپل وای ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولی چې نه یې جوړوي د نوي حکومت چلوونکو پخوا هم ډېرې ارزانه او قیمته وعدې کړې وې خو تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي کړې ایله چې په دا یو کال کې خو یوه ارزانه وعده وکړه د خبرونې په پیل کې یوه خبرتیا واورئ د کمیشن کارانو د اتحادیې خبرتیا د کمیشن کارانو اتحادیه ټولو هغه کسانو ته چې غواړي د نوي پاسپورټ اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورټ واخلي خبر ورکوي چې له دې وروسته دې نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیې دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده او مراجعین کولی شي د دغې اتحادیې له کاري ډلو سره اړیکې ونیسي او د 1500 افغانیو په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورټ ترلاسه کړي د پاسپورټ اخیستلو ډیر ځنډ دوه ورځې او د تذکرې تایید څو ساعته دی وایي نیت صاف منزل آسان د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه آسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي بیړه وکړی او پاسپورټ واخلئ ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بې طوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي خو سوالګر له په همغه پخوانی خیال کې ډوب دي لکه داسې
یو لزګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي خدای دې د موږ مخ ته ودروه خدای دې بچیان درلوی که
واخله
دا دوګون
ولې دوګون کم دی
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي په دوه روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي
دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی ډېر ستر وږی څلور افغانۍ شرمېږې هم نه خبرې لا هم ته کوې ډالر په څو دی
په څو دی
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې زه به پنځه افغانۍ درکړم زه مخکې پرته که زه ولاړ شه
دا له څه بلا سره مخامخ شوم اوس په زور پیسې غواړي
په بلا دې وهم خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي د خدای م قربان شم تا غوندې سخت سړی ته کوروزن درکوي زه در باندې چپه دیسي مه بندوه شیشه دې
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي ته به وایي چې د پلار حق دی راسره
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خوراکه خدای دې د بچو مخ ته ودروه خدای دې ارمانونه پوره کړه موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي خدای دې خوشاله ساته
ها فقیر وروره دغه لسګون در واخله
لسګون
هو ولې لسګون لا کم نه
زه د درې ملنګ یم په لسګون په ځام نه پاکوم زرګون راوباسه
ها دغه بل لسګون هم واخله شل افغاني سي بس زتي
نه بی بی لزرګونه کم نه اخلم یالله ماده یالله ماده
زنه چې نه اخلي مې اخله خیر ته ورته نه لري
ورکهګه پمنه شل افغاني ته ډالر ته واړه چې څو سنت کیږي
ته نو اوس په ډالر واړوي تا ته ټول خلک مصی کری لدی وروسته به په خو کې مونوینه هغه در سره پیسې دی خوندي ساته چې څوګی دې سکونه تختي د درې ډالري ملنګ
دادا مخ دې ورکوا
او دا هم ستاسی د اونۍ فعال.
د شنبې په ورځ زیږیدلي کلنران دي له سورلیو د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کیدی شي په کوم بدمغزه برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب ښه وکړي، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبې په ورځ زیږیدلي ښوونکي دی هېڅکله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې 3 تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپله هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي ګدایان او سوالګر دې له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبې په ورځ زیږیدلي رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سرخریلو او ګیرې خریلو نه د هېڅ ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي، چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایستهو پسې ګرځي.
بدله
مالغالری
د درې کسانه دی خدای مل شي.
د هغه ښوونکي چې بایسکل نه لري او پیاده ښوونځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغې پیغله چې هلک یې نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چپس پرولو وړ دي.
لومړی هغه چاپړوس چې له شل ډوله چاپړوسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفات او خی ښه ژر ژر میلمه کوه.
د درې کسانو اډوکې به تر قیامت پورې خاورې نشي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شیانو په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ:
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ، او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار،
دلال او غړمال.
پر رشوت خورو درې نورې ډلې ور زیاتې شوې،
سر معلمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.